دغه مشال یو خروانو پرونو کې د خپل قربا اسلامومن سلامونه منه وخت شوي څلور بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو یو د مشال رادیو وی مجلد چې پکې تاسو خپل پیغامونه او د هغه ځوابونه اوري او بل سروه اونیزه خبرونه دا چې د خزو سپونز او مسلې او د غراست هغه لا سره ورنې مخې تروړي او تر هر څه مخکې ورزو ملي حمیدزاده تاسو سره ساتي تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشه تر ټولو اول په مخکې د خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی نه د باور رای ګټلو پس اسمبلی ته په وینا کې د انتخاباتي اصلاحات راوستو اعلان کړی. د اسلام آباد په سرکاري تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو پس دوه سرکاري کالجونه تړل شوي او د بیلاروس حکومت هلته د بشري حقونو یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان وای په انتخاباتو کې د شفافیت باوري کولو لپاره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو پریکړه کړې. د مارچ په شپږمه په قومي اسمبلی کې د باور رای ګټلو وروسته عمران خان اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د ووټونو ورکولو لپاره به الکترونیکی ماشینونه متعارف کیږي سو د انتخاباتو پر نتیجو چاته اعتراض نه وي. عمران خان د سینټ د مارچ درېم انتخاباتو په اړه د درغلو د تورونو طرف ته په اشاره د هیواد انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه وکړه چې معلومات راغون کړي چې د ووټونو اخستو لپاره څومره پیسې استعمال شوي وي. عمران خان ویل چې هیڅوک پاکستان له پرمختګ نشي ودرولي. نوموړي یو واري بیا خپل دریز تکرار کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د فشار باوجود به هیڅ درغلو عناصرو ته NRO نه ورکول کیږي. عمران خان دا زیاته کړه چې د رشوت ته خاتمه لپاره ګډو هڅو ته ضرورت دی. عمران خان د باور رای خستو اعلان د مارچ په څلورمه له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکې د پیپلز ګوند یو مشر او مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله. د خالی په ورځ د قومي اسمبلی غړو د رای اچولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 1,78 ووټونو خستو سره د باور رای ګټلې ده. په ان حال کې نن مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو شمیر سیاستوالان د اسمبلی ودانې بهر موجود وو. دوی په خبري غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د باور رای خستو باندې نیوکې وکړې. دوی تور پورې کړ چې د اسمبلی ودانې بهر د تحریک انصاف کارکوونکو پلویانو ورسره بد چلند کړی. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د عمران خان لخوا د باور رای اخستو باندې تنقید کړی. نوموړي ویل د پارلمان بهر چې سوشو لغه د غندنې وړ دي. د بلوچستان په سیبې سیمه کې چاودنې 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه خبريالانو ته ویل چې دا چاودنه پرون له سیبې نه 10 کیلومتر لري د بابر کچا په سیمه کې هغه مهال شو چې د ودانیو جوړونکو یوې کمپنۍ مزدورانو د سپرلو موټر په سړک تیرېدو چې ور باندې د ځمکه لاندې ښخ شوی ماین ورو چاودید. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوی کسان هسپتال ته رسول شوی چې پکې د ځینو حالت نازک خودل شوی. دوی ویل چې په دې اړه پلټنې کوي خو چا تر اوسه د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د ټانک جنډوله سیمې اوسیدونکي د تیرو 15 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په ډیر اسماعیل خان کې په جی پی او سلور لاره د یوې پوځي چاوڼۍ مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د ټانک ځایي انتظامیه د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په جواب کې سندې ویلې خو تېره اونۍ د ډیر اسماعیل خان کمشنر یحیا خونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې 50% د دوکانونو ور له مخه جوړ دي او د پاتې نورو د میرولو منظوري ورکړل شوې ده. احتجاج کوونکو وویل کده دوی غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور به شي چې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کور مخې ته خپل پر لته غځوي. د اسلام آباد انتظامی وروسته لاغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټسټونه مثبت راغلل. د اسلام آباد د صحت ضلع چارواکي د مارچ په 15 ځایي انتظامی ته د دوو سرکاري کالجونو I-101 او د F-73 د تړلو هدایت جاری کړل. تر دې وروسته دواړه کالجونه د نامعلومه مودې پورې وتړل شول. د F-7 کالج یو استاد اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د زکونکو او کالج عملی کورونا وایرس ټسټونو وروسته معلومه شوه چې اوه طالب علمان پکې کورونا وایرس وهلي دي. نوموړي وویل چې د دغو زکونکو د کارنتین موده پوره کېدو وروسته چې د بیا ټسټ نتیجه منفي راشي نو د ځایي انتظامی د امر وروسته به کالج بیا خلاصیږي. او د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپ تازه لړې ده. د ویاسنا په نوم د سازمان د پرون ویلي چې د پلټنو کمیټه د دوی پر ضد مقدمه پیل کړې او توري پورې کړې چې دوی داسې ولسی احتجاجونو ته مالي او موادي مرستې ورکوي چې بندیز پرې نشته او له عامه نظم نه سرغړونه کوي. دا د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي امیزاده وړاندې کول. په دې غړي کې دوا ونیزي خبرونه لرو سروې ونیزي خبرونه د مشال پر نوم. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال پر نوم ونیزي خبر د مشال رادیو یو بخې د مشال رادیو وی مجلس تاسو په لرو د مشال پر نوم خبرونه نه ده. دا خبرونه چې تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي پکې تاسو د ادبي هلوزلو په اړه معلومات اوري. د خبرونه قربان نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په څلرویشتمه له ورپېخې ناروغۍ وفات شو. خپل مینوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه اویا کاله وړاندې په مټه سوات کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارې نه کلونه پخوا سوات ته کډه شوي وو. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 1 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو مل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه نه سواد ابتدائی تعلیم بس لسم سینس پس ڈویژن کو ادا غن پس بیا جما والد سے وہ دا سکول تعلیم نه خو خو هغه دا وې چې سکول تعلیم څوک کی نه کاتل کی کته جامع زهر ته زینو لګم د خو یو کالک ته برام نه دی او بیا رو سماش پر اسان پوری پرایټ کړو او په دې دوران کې زه سکول تعلیم مشپګیش کاله ما تدریس سلسله جاری ساتلې و. شعر و شاعری خو زما دې دوړکوال نو ځکه چې زه په سلورم کې ما پینځم کې ما نو ما به استاد ما ته ته په ما پوری سره جوړ کا پد به ته ما پوری سره جوړ کړم. دا مې یاد دي چې ما ته وړه شاعری به ما په هغه وخت کې کوله خو با قاعده شاعری چې ونه زه دا وم اتم نه هم د دې کلاس مې کې زوم چې ما به لیکلو هغه به ما جمع کول خو بیا هم د ډېر زمانه په چې ما څه لیکلو نو هغه زمانه بیا زای شو ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغې چې یاره دا فن خو ما اصل پریدي نه نو ما دا سوچو چې یاره دا یو فن دی دا یوازې د سندرو لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه د مخلوق خدا خدمت وکم. زما په ذهن کې څه دي هغه زه خلکو ته ورسوم او څه زده کوم د ژوند په لاره کې نه چې هغه سلسله وار زه خلکو ته وړاندې کوم. دا مې یو عبادت دی په دې طریقه باندې ما اولنی کتاب نوې نغمه په 5 کې ولیکم.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو. خو اوس د کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے سی پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کرم ارمانی زئی ارمان پیدا کرے زئی پیدا کرم ارمانی
د کرن خان په واس مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. د خغل شاعر زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه ژوند دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونه دا ویلي چې د موسیقي سره به حد او به کچه مینه لري.
موسیقي دا هو قدرتي خبره ده لازمی خبره ده چې داسې فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارومه روخفخي او بلکې داسې به فخي څنګه چې یو موسیقار هغه فخي نو موسیقي خو زما ډېره زیاته خوښه ده زما زیات تر ناشناس صاحب اواز زما فخ دی داسې همایون صاحب شو
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی نو نن موږ هم د مشال راډیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو دا غه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوی لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده د سوات سیمې لیکوال شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دیړه مشال لډیو ته داسې ویل
نو نوې نغمه د روغانی سم وړمبی کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی وو روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر وو هغه یو رجحان ساز شاعر وو ډیر زیات د خپل انداز یو شاعر وو چې هغه پښتنو ته نوی فکرونه راوړي دي او بل زاړه فکرونه هغه په نوی پیرایه کې پیش کړي دي دا هغه اسلوب چې د ځانګړي اسلوب دی په هغه باندې چې اثر نشته زیات کا اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسی فکر یا د اولسی شاعرۍ د اسلوب اثر وو په پنی حوالہ باندې دغه شاعري ډیر زیاته منوره ډیره خوندوره شاعري ده ور دې سره سره د روغانی صاحب چې کم بنیادی کار کړی هغه په فکری حوالہ ده چې هغه د تنز او مزا په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې غستون زی چې دی هغه په ډیر ښه انداز کې هغه مختم راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندل هم دی او هغه په ډیر ښه طریقې د اسلام کړی ده
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلې احساسات سندریز احساس خود غرض د رڼا ساس کې سندر یو خبر یو قربانه خیالونه د یادولو وړ دي د هغه کتاب خود غرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیریټ اف سلفیشنس نومیږي او په انلاین یا پر لیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سی ادارې خپور کړي او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولې ده تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غو کې د عبدالرحیم روغانی لدیخ کلی غزل نه خوند اخلم تاله تاله لاړې هغه سرور هغه تاله 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 لاړې ساتي لاړو نو تاله لاړې
بد نور تماشی تکینو تماشی تکینو اس بد نور تماشی تکینو سمون دو رسید سیاله لار او سیاله لار آغا سرور حگا ٹالے
دا واز د هارون بادشا او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو هغه سوات چې د پرمینو او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه مشال رادیوی مجلې ته وګه چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او دغه د ملګرو فرهنګیانو تاثیرات اوري د دې خبرونه په جوړولو کې په سواد کې د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې من نترې کو روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قتی زیات لیکل دي کلونه په خوا په نوخار کې د وی مشاعري پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطې یا سلوریزی او رولې نو د هغې مشاعري مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابای قطه خطاب ورکړو اوس هغه په همدې نوم هم یو پیژنګلوی لري. خو لیکوال او څېړونکي همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر کېتو پورې محدود نه و.
خلکو چې دی هغه بابا قطعیه ته محدود کړه و، خو نه هغه یوازې دا چې بابا قطعیه و، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دغه موږ دغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جواب باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر و.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنوان شاعر و، او داسې دغه په شخصیت کې ډېر زیات خوبای وي، خو کمی چې هغه دومره د شهرت بام تر رسوله د هغه دغه شاعری و. پغی باندې بدل تملګر استاد سره بلا خبره کړي چې په دې جدید شعری ادب کې چې دا کم کنټریبیوشن دی د پښتو، دا په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانی صاحب چې څومره ښه شاعر او دومره زبردست انسان و، ما بل په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشوي کولای، خو ما ته دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت لپاره شاعري کړې ده، ما سیک هندو بل مذهب والا یهودی عیسائی دې ته نه دی کتلی، خو چې کم ځای دردېدل انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی. او بل ادا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالت کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي، نو دا انسان نه دی د مثال د کاني. نو داغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو، یا داغه منګه روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو، یو ډیر لوی انسانو ډیر لوی انسانو دومره ښه شاعر و چې ما داغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کمنټ ځاسي ورکړی چې کپرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدل وي، نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
اتاوله ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړی ویلی وو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وي، تر دې هاخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی. خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وایي روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده، د ځپل اقام چې کوم دی، د دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام غندلی دی، او په خپله شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه آهونه سندرې کړي دي او خام ته مخامخ کړي دي.
د مشال راډیوي مجله اورئ در وخا د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون باچا په غږ کې درته وړاندې کوم.
حضرت تن کئی منی نغ مرا تا گئی گی نن آغنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن آغنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھاگ نن سبائے راتا
د هارون بادشاہ په آواز مو د عبدالرحیم روغانی کلام اورېده. روغانی درې زامن او لونې درلودې. د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دروو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډېر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه زما د مور سره زید مشر لور زوی ما او منګم بس اولنې نو سې زیم نو دغه زړه بابا سره ډیر زیات کلوز ما مال بابا سره ډیر زیات ټیم تیر کړل او بس چې چر سبم ته خاص کر ما ته به زیات تر وی ځکه بابا په ما باندې ډیر زیات مینو.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و او غوی ته تر روسته سلګي تسلی ورکول چې هغه بخښي او په خپل خو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیم پورې د اخر نه ورس پورې لکه دیسه خبر نه د کلی چې باغې باندې مونږ ته تکلیف راورسې او وی به زه خبر اوبر يم زه به جوړ شم بابا خپل حوصله بالکل نه بیلری بس اخیرنه ټیم چې شو بس داغه نه بعد هغه کله به هوش شو داغه نه بعد داغه حوصله داغه شو داغه اخیر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمیل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودری غچې داسې ونه شول عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت لمسی عرفان وایي پښتنو پر ژوند او مرګ داغه نیکه ته ډېر درناوی ورکړی دی
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال وایي زه خلکو ډېر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغلي د بابا دومره عزت یې بابا له ورکو دا د بابا اخرنی ډولۍ وه بابا له ډېر زیات عزت ورکو
خبر اچھی د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شو نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې دا غوی مشران ډیر کلونه په خوا د دیر له ډوګدري سواد تتللی نو دا غ په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلی او خپل یو شاعر خپلوانې د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو په دغه ډله کې شیرزمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منګه د دیر د طرفنا ټول وفد چراغله د روغانی قام شپاغی کې زمونږه استر مشر مولانا ګل نصیب خان سیب سنیټر هم ته چیر پراوړیو داغه سره زمونږه چې کم دی پولی لاجی سیب چې د روغانی تنظیم هغه صدر دی په دې وخت کې او داغه سره چې کم دی نو دغه سینئی مرور چې هغه سیکرټری دی نو ټول قام د طرفنا دا یو وفد راغلی و دلته ته چیر پراوړیو داغه په دې جنازه کې شریک شو منګه دعا کوو چې رب کائنات دی بابا لا چې څنګه مقام ته دلته ورکړو دی بابا لا چې کوم مقام ته د جبې د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ورکړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې مرکی
بیا چې سینا زړ یا تونه غني تا بیا
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وي کنه خو د روغانی هغه ورته ټول په یاد و یاد دي هغه وایي
یاره جی مرای مې غوټه زه اوس وایم چې تاسو سره مې خبرې هم نشم کولی لکه دومره زما دغه احساسات دي منګه ټوله کډه راغلی وو او زما د کور سړی وو زما ورور وو په ما ډېر ګران وو او موږ د لرې لرې پورې یو ځای ګرځېدلی یو زه به د هغه حالات تر عمره باسو سوم جی او ډېر ګریټ سړی وو ډېر معصوم سړی وو انتهایی مخلص مینه ناک او زړه سوان دی ما چې په هغه کې کمې خوبۍ لیدلې دي د هغه شاعري ما سره پرته ده کومه چې په اند ریکارډ نشته یاره زه خو درته وایم چې زما دومره زیات خوښ چې زه چې دا هغه څومره شاعري کړې ده ټوله ما په یاد و یاده کړې ده د دې نه زیات عقیدت نشي کېدی
عطا الرحمن عطا د سوات د جهانزیب کالج د پښتو څانګې مشر دی هغه مشال لډیو ته ویل روغانی د خپل اسلوب له مخې یو نادره شاعر او دا هغه د مړینې له وجې چې کومه تشه پیدا شوې هغه به په ډېره ګرانه ډکېږي
په نورو حوالو به دغه نه لوی شاعرانه مو دغه نه به ډېر لیکلم کړي خو د هغه موضوعاتي او اسلوبیاتي نوښت چې دا صرف دغه پیژنګلو وه نو زه خدا ګڼم چې ډېره موده په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نه کړی شي ډېره موده به لګي چې څوک د روغانی غوندې پیدا کیږي او دغه په رنګ کې خبره کوي او دغه په شان خبره کوي بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پوری د سواد نمائندگی کړی ده دا د سواد په پښتو ادب کې ډیر ژوندې ډیر متحرک او ډیر توانا आवाज سواد دغه نه محروم شو
عطا الرحمن عطا وایي دا د نورو لیکوالو سیړونکو دنده ده چې د عبدالرحیم روغانی پر فن سیړنې وکړي او د هغه د ادبي سفر هغه دریسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی صاحب په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات په هغه کې زاویې دي په د مختلفو زاویو نه کار کېدی شي دغه شعر هم په خپل ځای ډیر دروند دی او ډېرې خبرې پ کېدی شي زه وایم چې نوي لیکوال یو یو که د هغه یو یو زاویه راوالي نو دا هم د نوي لیکوال دپاره ډېره لویه خبره ده بیا د هغه په نثر کې د هغه خپل رنګ دی لکه څنګه چې د هغه شعر ځانګړی داسې د هغه نثر هم ځانګړی دی د هغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دی او د هغه موضوعات ځانګړي دي را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د غي د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې
عثمان ولسیار هم په دې نظر دی چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاہر خبر ہے چې په یو قوم کې په یو جب کې د دومره لوی پایه او پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدای، نو هغه د ریاست او د ریاستی ادارو ذمہواری جوړیږي چې هغه ونازی دغه په نوم لایبرری جوړ کی وندا هغه د ژوند سره چې کم تړلې دغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټی د روغانی غونته کې شاعر چې دا په صدو باندې چې تک سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستی ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو داسې اتلان چې کوم د روغانی غونته کې هغه ونازی او دغه په ویاړ باندې واډونه او دغه کې ونومای دغه په نمونه باندې یونیورسيان سکولونه جوړ کی چې دا په ټوله دنیا کې کیږي، دا ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅ کله نمري، هغوی په فزیکی لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپل افکار او د پنځول شو هنرونو لري تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نمري، هغه شاته ورستو چې دی نو داسې آثار پی دي، او هغه آثار چې دی نو قومونږ د خوشحال خان خټک نه واخلو، د علی خان پورې او بیا د حمزه شینواري نه واخله، د روغانی بابا پورې، دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده د هغې په وجه باندې دي همیشه همیشه دوام موندلی دی. ایون دو هغه د مرګ چې دی هغه داسې خلک نشي خاورې کولی.
برهان الدین حسرت د سوات سیمې یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر دی چې د پښتنو نوی کهول به د عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅکله هم نه هیروي، او د هغوی له مرګه پس به هم د هغوی د یاد شمې بلوي.
هغوی چې د پښتو ژبې دپاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي، او هغه د نوي کل دپاره یو رڼا ده چې نوي کل کم ګامونه پورته کوي، نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. مونږ لاغه مننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپله د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنگ شولې، خدای خو به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چرته ځي. او غزل یې څه داسې دی: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوشرنګ نه و، بوره گل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارتو تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتش پرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، زمکا ستوري لمر سپوږمۍ و، روغانیا څخه وختو چې هر څو خو جنگ نه و.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس هم لجمنی سره سم ورسېدلې د اونیزې خبرونې سروې. دا خبرونه د اتم مارچ په مناسبت سره جوړه کړل شوې ده. په اتم مارچ باندې د ښځو نړیواله ورځ ده. د خبرونې قربانا ملیح امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروګرام کې مو زملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن مو درته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام راوړی دی. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده چې په مناسبت یې په ټوله نړۍ کې غونډې، سوله ییز لاریونونه او تقریبونه کیږي. د دغې ورځ لپاره هر کال جدا تھیم ټاکل کیږي. 2021 کال د چوز ټو چیلنج یا د چیلنج کولو انتخاب د سرخط لاندې منزل کیږي، یعنی په نړۍ کې صنفي توپیر څنګه چیلنج کیدی شي، یو برابر نړۍ څنګه جوړېدی شي، د ښځې او سړي ترمنځ فرق خلاف پوهاوی څنګه پیدا کیدی شي، او د ښځو د برابرو حقونو لپاره عملی کار څنګه کیدی شي. په دې پروګرام کې اورو چې پښتنې خزینه فعالانې د غورسته په کوم نظر ګوري. را سره له پاکستان او افغانستان پښتنې خزینه فعالانې ملمنې دي. لومړی ملمنه را سره په پاکستان کې د ښځو ویمن ډیموکراتیک فرنٹ نومي تنظیم مشره اسمت شاه جهان ده. دویمه ملمنه را سره له افغانستان ظریفه غفاری ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګ ولایت میدان خارواله ده. بیا دریم ملمنه را سره له افغانستان نه مقدس احمدزی ملمنه ده چې یو مدني او ټولنیزه فعاله ده. نو دې ټولو ملمنو ته ستړي مشي وایو، او اسمت شاه جهان بیبی را سره د پسر کې نو اغوی ته سلامونه.
دې سلامونه او ډېر مننه چې تاسو دې ورځ باندې پروګرام کوي او ما ته موقع راکړل چې خپل خبره کې تم ډېر مننه سلامونه.
اوریدونکو ته به دا هم وایو چې اسمت شاه جهان د سو کالو رئیس هر کال چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د ازادي مارچ کیږي، نو د هغې د ترتیبونکو څخه یوه ده. د دې کال لپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی یا د کوم موضوع یا سرخط لاندې چې دی هغه د چوز ټو چیلنج، په دې مناسبت سره ستاسو څه نظر دی؟ پښتني معاشره کې ښځې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او بیا د دوی د مسلو خلاف اواز څرنګه پورته کیدی شي؟
ټولو نړیوالې خبره خدا ده چې دا د یو ان والو یا داسې تنظیمونه چې دي چې کوم د هغې د تیم خوښ کړی دی، مونږ دغه تیم نه دی. مونږ یو سیاسي تحریک یو، مونږ د ښځو سوال ته سیاسي نقطه نظر باندې ګورو، او زمونږ سیمه کې چې کوم جنگ روان دی مونږ د هغې خلاف هم خبره کوو. زمونږ چې کومه ټولنه ده هغې کې چې کومې مسلې دي هغې خبره کوو. د پاکستان ریاست چې ښځو طرف ته کوم رویه ده په هغې باندې خبره کوو. سکال چې دی مونږ خپل چارټر چې دی هغه ریلیز کړی دی، او څه تقریبا 10 ښارونو کې د پاکستان غټو ښارونو کې به مونږ دا لاریون کوو. او تیر کال دلته په اسلام آباد کې د رائټ وینګ طرف نه مونږ باندې حمله وشوه. عراق له زمونږ په پنډال باندې چې کمزای کې مونږ لاریون وو په هغې باندې د کانو باران وکړو. او دا کار د اسلام آباد د پاکستان دارالخلافه رام رز باندې دا کار وشو. دا غرنګي د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا خبره کول چې مونږه مساوات غواړو یا مونږه برابري غواړو. دا نظریه فیمینزم نظریه چې دا د پاکستان د ریاست د نظریه مخالف تا او دا د اسلام مخالف تا. دی وجه نه د عدالتونو ته لاړل او چې دا لاریونونه دی باندې پابندي ولګي. نو هغه باندې مونږه ډېر عدالتونو کې خپل مقدمه پیش کراچې مونږه دا د غوړو او مونږه نه د چا مذهب خلاف یو، نه مونږه چا سره سکار شته. مونږه خپل حقونه غواړو. چې کله مونږه سیاسي خبره کوو او دا خبره کېږي چې دا نظام بدلول غواړي، دا د نروکې نظام دی. په دې کې ټول اختیار مالدارو اشرافیت دی. نروکې نظام لاندې نارینه او ته دی. مونږه د غون نظام بدلون خبره کوو. نو دا پیرې مونږه دا امکان دی چې کېدی شي مونږ ګورو چې د خلکو سره سپانس ته عموما زمونږ چې کم دی لسو خارونو کې لاریونونه کوو، نو دې کې په زرګونو باندې قزن نردوانه شرکت کوي. او مونږه بنیادی طور نارا دغه چې سو پورې د نروکۍ نظام نوی غورځېدلې، سو پورې سرمایداري نظام نوی غورځېدلې، سو پورې زمونږ په دې وطن کې سوله او امن قیام نوی شوی او مذهبي دهشتګردي نوی ختمه شوی، تر هغه وخت پورې به زمونږ هلې ځلې روانې زموږ د جهود روانې.
صحیح دا و عصمت شاه جهان بیبي چې راته د خپل دریز خبره کول، او دوی وی چې دوی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي مارچ ترتیبوي، او چې تیر ځل دوی کړو نو کافي د تنقید سره مخامخ شو، خو دوی وی چې د دوی خپل ایجنډا ده او دای لپاره کار کوي لاریونونه او باسي، او دوی غواړي چې هغه هدفونه پوره شي چې لپاره دوی راوتي دي. ورسو ظریفه غفاري را سره ملمنه، دوی ته ستړي مشه وایو، او څنګه به تاسو د عصمت شاه جهان بیبي خبرې اوریدلې وی؟ دوی وی چې د دې کافي مشکلات سره مخامخ شو تیر کال. په افغانستان کې ښځې د خپل حق غوښتنې لپاره څنګه غږ پورته کولی شي، او آیا دا کار آسان دی چې دوی هغه څه چیلنج کړل شي چې په ټولنه کې موجود دي؟
سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د پرونی درنو میلمنو ته. افغانستان کې د میرمنو د حقونو او هغوی غږ چتونې په اړه پایدار وایم چې مونږ د هغه میرمنو نه توقع کولی شو چې هغوی د خپل حقونو لپاره ودرېږي، هغه وغواړي او هغه لپاره مبارزه وکړي. کومې میرمنې چې د خپل حقونو په اړه پراپر او یا هم مکمل معلومات ولري، مونږ متاسفانه په افغان ټولنه کې لا هم له دې بدبختۍ سره مخ یو چې له 80% شاوخوا او یا هم کېدای شي ډېر میرمنې زموږ بې سواد دي، او په دغسې ټولنه کې ژوند کوو چې هلته نرواکي له پیړیو راهیسې او یا هم دخل له کلونو راهیسې خپل ریښې لا هم قوي ساتلی، او مونږ لا هم ډېری میرمنې حتی په دې نه دي خبر چې قانون څه حقونه راکړي، اسلام څه حقونه راکړي، بیا دغه په مقابل کې بیرته آواز اوچتول. خو بیرته په ټوله کې خوشبختانه شل کلنې لاسته راوړنې، او په دغه شلو کلونو کې د نوي افغان دولت او د دوی تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږۍ د دې سبب شوي چې میرمنې باسواد شي، میرمنې تعلیم وکړي، او د دغه تعلیم پر مټ دغه سواد پر مټ ډګر ته راووځي، او بیا په خپل حقونو پوشي او غاخون لپاره مبارزه وکړي. په دغه لړ کې زه کولی شم د خپل ځان مثال ورکم. زه چې کله شارواله مقرره شوم، ځینې نرواک یو خو د ټولنې هغه نرواک هغه جوړښتونه، او د دغه نرواک جوړښتونو سره په سیمه کې نه منونکي غیر منطقي فرهنګونه چې حاکم وو، او هغه فرهنګونه د دې سبب شوي وو چې میرمنې لا هم دوی ونه مني، او د میرمنو منلو سره دوی ستونزه ولري. چې دغه موضوع د دې سبب شو چې شاوخوا نه میاشتې د خپل دندې تمارکي نه شم، او د دغه نه میاشتنۍ لانجو په موده کې ما غږ اوچت که له سوشل میډیا نه نیولی تر نور چاپي او ټولنیزو صوتي او د دې سربېره تصویري میډیاو په همکاري ومې شوی کولی خپل غږ پورته کړم. او بیا د کله چې ما غږ پورته کړ، د دې لپاره چې زه یوازې یعنی لومړنۍ داسې میرمنه شوم چې د خپل حق لپاره مې دومره وایډلي خپل غږ پورته کړ، پبلک او لوکل سپورټ مې هم واخیست، چې دا په خپله د مبارزې یو نوی بڼه یې میرمنو په منځ کې وو او میرمنو ته وښوده.
اوریدونکو ته به دا هم ووایي چې تاسو خو په آزاده سیالۍ د میدان ښاروالې په توګه غوره شوی که نه، نو بیا چې کله تاسو کار شروع کوو، تاسو وایئ چې څو میاشتې ما ونه کړل شو، نو بیا چې کله تاسو وایئ چې ما آواز پورته کړو، آیا دا کار اسانو؟ بیا تاسو پښتنو میرمنو ته د خپلې مبارزې په اړه څه ویل غواړئ؟ تاسو څه داسې وکړل چې یوه مهمه نقطه وه او باید اوریدونکي هم واوري د خپلې مبارزې په اړه مو خبر کړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو زه دا وایم چې زه د آزاد رقابت له لارې د یو سل څو دېرش کاندیدانو تر منځ دی بس لوړو نمرو دی بس ته غوره شوم، او ما د رئیس جمهور حکم واخیست، او بیا چې کله نه میاشتنۍ لانجو کې ما غږ پورته کړ، یوازنۍ هغه دلیل چې زه یې هېڅکله دې ته حاضر نه کړم چې ماته شم او یا هم تسلیمه شم، هغه همدا و چې ما په خپل وړتیا باور لرلو، او د دې سربېره خپل حق می خپل ګڼلو. نه می غوخته په خپل حق معامله وکم او نه می شوي زغملی چې بل څوک زما په حق معامله وکړي. هغه خپل حقوق د دې سربیره خپل وړتیا دا دواړه مې د خپل مبارزې لپاره هغه کلیدي اهداف وټاکه او د دغه سره سره کوشش مې وکړه چې همغه لار تعقیب کړم. سربیره پر دې چې ډېرې ستونزې مې وګاللې، ډېرې ناخوالې مې وګاللې، حتی باور وکړئ چې زما په شخصي حریمونو باندې بریدونه وشول، زما ژوند، زما کورنۍ غړي، زما اته تر ننه پورې ما د نوومبر په 15مه کې خپل پلارجان له لاسه ورکړ. زما پلارجان زما د کور د مخه شهید کړل راته. دغه ټولو سربیره زه هم په خپل ځای ولاړ یم، زه هم خپل مبارزه کوم. دا یوازې په دې باندې ځکه زه په خپل ځان باندې باور لرم، په خپل وړتیا باور لرم او زه مطمئنه یم چې کولای شم چې تغییر کوم. او کله چې دغه اطمینان هر یو مېرمنې سره وي، هغه پښتنه وي که له بل قوم او ټرایب نه، زه ډاډه یم چې ګټور توامیدی شي او کېدای شو چې په سیمو کې هر یو په خپله سیمه کې په خپل ښار کې د مېرمنو لپاره یو کلیدي مثال واوسي.
ډېر ښه، ډېره مننه ظریفه غفاري چې تاسو جواب راکو. واپس ورزو عصمت شاه جهان بیبي ته، تاسو به د دوی خبره هم اورېدلې وي. بیا داسې د قانوني سیستم خبره کوکو، تاسو کوڅه هم وایې چې د ملګرو ملتونو د ورځې سره سم دغه هر څه منزل کېږي او ستاسو ایجنډا چې ده نو هغه هم د ښځو لپاره ده، خو تاسو بیا خپل هدفونه راته وویل. نو د قانوني سیستم خبره به وکړو چې د هغې له لارې چې ښځې، آیا تاسو ګڼئ چې هم هغه شانتې د کار روزګار موقع لري، بیا په سیاست کې د دوی هغه شانتې ونډه شته او که نه؟ نو هغه قانوني جوړښت په اړه راته ووایه چې آیا په دې کې ښځو ته هغه شانتې موقع شته چې سړی لري.
داسې ده چې تومره پوری چې د دې ورځې تسلسل خبره ده، ټول خبره زه باغې باندې کول غواړم. دا په نن نه تقریبا یو سال کال مخکې د سوشلیست چې کوم تحریک ته هغه دا فیصله وکړه چې په دنیا کې به دا ورځ منځل کیږي، نو هغه تسلسل کې دا تحریک روان دی. او دا صرف د قانون خبره نه کوي، دا خبره کوي په ټوله دنیا کې چې کومه طبقاتي نظام دی، سرمایداری نظام دی، د غردولو خبره کوي، دا راغورځولو خبره کوي. دغه خبره دا ده چې څو پورې چې ظاهره خبره ده چې آئین او قانون کې زمونږه کا حقونه منل شوی هم وي، خو په سماج کې په مطلب وګړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه دومره ښکته دی چې هغه قانون کې چې کوم حقونه منل شوي هغه هغوی نشي اغوستلی. مثال په طور په پاکستان کې یا په مذهبي چې کوم حقونه منل شوي دي، پاکستان کې مثال په تور د خځې په وراثت کې نیم حق ته څوک نه ورکي، او کور لور مور چرته عدالت ته لاړله نو بیا خپل کور ته واپس لاړ نشته. دی او زه اوس مور پلار کړه چې مور کار کړه لاړه شي، نو هلته کې څوک نه پرېږدي چې دا ماشومان دي وسره به خرچه به څوک کوي، دا به څنګه کېږي. دغه رنګه تعلیم او علاج او دا ټولې خبرې په پاکستان په چې کوم آئین دی په هغه کې لیکل شوي دي. نو ماشومان چې دي هغه جینکې هغه مطلب دا 12 کالنۍ په زوره باندې چاته واده کوي او بس بیا د لسم کال ماشوم په جولای کې وي. نو قانوني حقونه چې دي ظاهره خبره ده په هغه کې خو امتیاز شته، په هغه کې فرقونه دي، واضح فرقونه دي. د پاکستان په چې کوم سماجي صورتحال دی په هغه کې هم او قانون کې هم او معیشت کې هم. معیشت کې دا ده چې اوس مثال په تور پاکستان چې کله نه دا جنګ ولګېدو نو د دې معیشت ډېر راوغورځېدو. هغې سره سره خاص طور د جنګ زده علاقو نه، خاص طور د پښتنو ریجن نه بلا خلک لاړل، قطر، دوبۍ، یوزر مزدورا کوي، د دې ښځې شاته پاتې شوې. او زراعت چې دی هغه ښځو ته ملاو شو. نو ښځې زراعت کې دي، په تعلیم محکمه کې دي، په صحت محکمه کې دي، په هر فیلډ کې ښځې راغلې. اوس ښځه چې ده هغه چې راغله بار راووتله، نو اوس هغه دې ته تیاره نه ده چې ما تعلیم کړی دی، زه پوهه یم، زه برابر انسان یم، زه بینکونه چلوم، زه جازونه چلوم، زه بسونه چلوم، زه دفترونه چلوم، زه سړکونه صفا کوم، زه هسپتالونه چلوم، نو ولې ما ته هغه برابر حق نشته؟ خو موږ ګورو چې هغه نوکری چې په کم کې تنخواګانې کمی وي، یا هغه نوکری چې په کم کې طاقت او اختیار کم وي، ښځې هغې نوکری ته وربی کوي. نو دا خو واضحه خبره ده چې نروکۍ نظام لاندې به دغه رنګ کېږي. دا چې ما ته یقین دی چې دغه صورتحال افغانستان کې هم دی، نو صورتحال ډېر خراب دی. د دې د پاسه یو بله اهمه خبره چې زه دلته کول غواړم، خپل دا اورېدونکو ته هم وړاندې کول غواړم، او دا زما په نظر باندې ټولو نه اهمه خبره ده. هغه خبره دا ده چې دا سلویخت کاله چې کم جنگ وشو، د دې جنگ د پاره چې کم یو قسم تا نظریاتی سټریټیجیک اسټ پکار وو، یعنی کې اساسا هغه نروکی نظام و یو داس نارینا تشکیل چې هغه جنگباز وي، نو دې د وجې یو منظم طریقې سره تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان او پاکستان په دواړو کې د ښځې حیثیت چې دی هغه ډېر کټ کړی شو. مثال په تور چې په کومه ورځ باندې په افغانستان کې سوشلیسټ انقلاب وشو، نو په هغه ورځ نیمه برخه د ملازمت پیشه ښځو او نیمه برخه د ملازمت پیشه خلکو ښځې وې. نو هغه چې دا هغه راوغورځولی شو او منظم طریقې سره په پاکستان او افغانستان کې د دې جنگ په پس منظر کې د ښځې حیثیت نیم کړی شو، کټ کړی شو، نو موږ لپاره اهم خبره دا ده چې موږ افغانستان پاکستان کې د امن او د سولې کوششونه چې دي هغه تیز کړو. دې نه به ښځو ته په دواړو ملتونو کې ډېر زیاته فائده وي، انډایرکټ به وي، خو د دې علاج، تعلیم، روزګار چې دا کمې ټوله پیسې په جنگونو باندې خرچه کیږي دا به هم کټ شي.
صحیح.
او ورسره ورسره چې دا کم قدامت پرستی ده دا به هم کټ شي. ما دا خیال دی چې قانون نه علاوه سیاسي خبره چې ده، د دې امن خبره چې ده، دا ښځو تحریک ته پاره کول ضروری ده.
سمده، ډېره مننه عصمت شاه جهان بیبي. موږ سره بل میلمنه د افغانستان مقدس احمد زید، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي، تاسو به هم د دوی خبرې اورېدل لیوی او د دې روسي د پاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی پای به خبرو کو، یعنی د چیلنج کولو انتخاب یا چوز ټو چیلنج. تاسو څه غنې په ټولنه کې د سنفي توپیر خلاف اواز څنګه پورته کې دی شي، یو برابر ټولنه څنګه جوړې دی شي، او د سړی او خځې ترمنځ چې کوم فرق هغه بلل کیږي، د هغه خلاف په هاوی څنګه پیدا کې دی شي، تاسو وایئ.
سلام تاسو ته، درنو ویلونو ته، درنو ریډونکو ته. ما په نظر خزی ورز منزل مانا دا چه خزی تا ارزخ پستر گوانی کتل چه دو کم ارزخ پا توگه پا دی طولنه که جون که یاو کم ارزخ باید خزی تاور کرل چه حتم دی مارچ، یعنی دی کان طول ورزو که باید خزی لپار زنگره درناوی وسی، احترامی وسی، اغوی تا پا طولنه که پا طول ورسو که سیاست دا که طولنی زبرخه دا، که مدنی برخه دا، که فرهنگی دا، که زراد دا، که طول اغا برخی لاری چاری چه کمیدی چه پاغی که طول نه پرمختګ کوي، د یو هیواد ستون وینو، په دې کې ورته برخه ورکول پکار دي. دا په اصل کې د ښځې لپاره په هغه ارزښت باندې قایلېدل چې کوم ورته قانون او کوم اسلام ورته حق ورکړی ده. زما په نظر د جنسیتي برابرۍ لپاره ټول مهمه ده چې تاسو ګورئ چې په دې 1300 کلونو کې یا په دې 1300 کلونو شاوخوا کې چې افغانستان ته کومې پروژې راغلي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار وکړ، دلته ځینو ښځینه او ځینو هغه فیمینستانو نارینه او د ښځو په نوم باندې پروژې واخیستې، د ښځو د حقوقو په نامه باندې کار وکړ، خو ګټه یې هغو ښځو ته ونه رسوله کومې چې په رښتیا هم له دې برخې څخه بې برخې وې، او هغوی په کورونو کې ناستې وې، هغوی د جنسیتي برابرۍ ښکار وې. زما په نظر باندې د دې وهل لار دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو ځانګړې پالیسي ولري، یو داسې ستراتیژي ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره له داسې لارې چارې کار واخلي چې په دې کې مکافات او مجازات په نظر کې ونیول شي، چې دا بیا په ټولو باندې تطبیق شي. مدني ټولنې باید په دې برخه کې کار وکړي چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې، د ښځو د غږ په پورته کونه کې، د نارینهوو د غږ په پورته کونه کې، د ځوانانو غږ پورته کونه کې، یعنې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې ټول کوم فکتورونه یا کومې برخې چې راجی کېږي د جنسیتي برابرۍ ته، نو په دې برخه کې د مدني ټولنې مکلفې دي چې کار وکړي، او د ښځو او د نارینه وو غږ پورته کړي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره پکې کار وشي.
نو تاسو دا ګڼې مقدس احمد زی خوره، تاسو دا ګڼې چې دا کار آسان دی؟
ګورې، که چیرته اراده قوي او عزم ولري او حکومتونه په دې برخه کې لک ولاړ اوسي، نو زما په نظر باندې د ذهنیت جوړونې په برخه کې به لږ کار ونیسي، تر څو د ولسونو له ذهنیت جوړ شي او د ولسونو په ذهنیت کار وسي چې ښځې ته په هغه نظر وکتل شي په کوم نظر چې نارینه ته کتل کېږي، یا حداقل په هغه نظر ورته وکتل شي کوم چې اسلام کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، حداقل که په هغې نظر ورته قایل شي. نو د دې لپاره د ملا امامانو له لارې، د مدني ټولنې له لارې، د حکومتونو استقامت په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده چې دې کې کار وکړي. دا اسانه نه ده چې موږ د ډېر ژر د جنسیتي برابرۍ په برخه کې یوې داسې ټولنې ته ورسېږو چې هلته مساوی برابری وی خو دا سخت نه دا کچیرته مونږ نن دا ګام واخلو نو هدا قند آینده نسلونو لپاره به مونږ دا پیټه سپکړی نن مونږ دا ګام وانه خو د جنسیتی برابرۍ لپاره کارونه کوو دا آینده راتلونکي په نسل په وګو باندې به مونږ دا بار درن کړی او هغه ډیر په مشکل له دې بار ووزی.
ډیر مننه مقدس احمد زئی ورسو شریف غفاری ته یو ځل بیا چې د میدان وردګو ولایت میدان خار خارواله ده په دې د دې پوزیشن په حیثیت پستا سونه ته پوسو کو چې ساسو داسې په پام کې سشته داسې پلانونه پروګرامونه ترتیب شي چې دغه د طبقاتي فرق خبره کو کیږي یا د نرواکې د نظام خبره کو تاسو کړنو هغه څنګه بدلی دی شي ساسو داسې سشته په ایجنډا کې. ظریفه غفاری زمونږ آواز اوره تاسو خداغوی د ټلیفون لیکه چې دا فکر کو کته شوی دا اسمت شاه جهان بیبی ته به ورشو پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي نو د پوس کول غواړو د ټولو میلمنونه د ډیر ورځې په مناسبت چې کم خاص پیغام تاسو به ټولو خزو چې دا وخت پروګرام اوري یا پښتنې خزې دي د ټولنې خزې دي د معاشره برخه دي ای ته به څه ویل غواړی تاسو؟
غی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو په زړه کې څه نیولې ده، آیا دا رنګ به تاسو موږ نه مخکې بیا د هغوی نه مخکې بیا د هغوی نه مخکې په پیړیو پیړیو دغه رنګ به مونږ خوار ګرځو دغه غلامۍ کې به اوسېږو او چې دا کوم ماشومان مونږ پیدا کړي دي کومې جینکې الکان دا به هم دغه رنګ بیا مستقبل کې مخکې ځي او دا خبره به روانې زه دا ویل غواړم چې راپاسئ جنو وخت دې اوس شوی او سیاسي تور چې کله پورې مونږ دا خبره سیاسي تور راوچته نه تر هغې مونږ یو باعزته ژوند یو خوشحاله ژوند د برابرۍ ژوند هغه مونږ نشو موندلی نه خپلې بچو ته ورکولی شو نه مونږ ته میلاوېدلی شي نو په سیاست کې برخه اخیستل ډېره ضروري ده د ښځې دپاره خپل آواز پورته کول ډېر ضروري ده او بل د کور په سطح باندې تفریق چې دی دا بندول غواړي ټولو اورېدونکو ته به زه دغه وایم چې کوم به زما مور پلار وي زما مور پلار به وي چې ډاکټر او انجینیر به خو هر څوک د خپلې لور نه جوړوي تعلیم به پرې کوي خو مونږ به د خپلې لوریانو نه انقلابیان نه جوړو هغه به حریت پسند وي هغه به د ازادۍ برابرۍ جنګ کوي سو پورې چې مونږ خپلې خویندو میندو ته اجازت نه ورکوو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او دغه خبرو باندې تاریخونه جوړ کړي مونږ دا نه ټولنه بدلولی شو نه مونږ دا ریاستونه بدلولی شو او افغانستان ته خو ویلی شي چې دا د کوم ملک ته ای وی خزه درې درې ځلی ودونه کړي دي او دوه دوه خاوندان مړه شوي دي په دې جنګ کې نو سو پورې چې مونږ خپل خزه نه پریږدو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او هغه د خلاف आवाज پورته کړي ترغی نه د نرواکۍ نظام ختمې دی شي او نه دلته کې سیاسي بدلون راتلی شي نه دلته کې منشي خوشاله کېږي شي نو زه دا وایم چې هر چا کور نه یو انقلابی خزا پیدا کول دا مستقبل کار دی صرف ډاکټر انجینیر کافی نه دی نو هر کور نه یو خزا پکار دی چې هغه مترقی تحریکونو ته
ډیر مننه اسمت شاه جهان بیبی ورزو په اخره کې مقدس احمد زئی ته صبح د اسمت شاه جهان بیبی خبرې اورېدلې وي تاسو سره غړې یو برابر ټولنه سوي او هغه هدفونه څنګه ترلاسه کیدی شي بیا اورېدونکو ته به پتیرا چې کومې خزې دي او تاسو اورې ته به تاسو سره پیغام ورکول غواړي
زما په نظر باندې دا پوښتنه یو څه مخکېنې پوښتنې ته ورته ده چې زه بیا هم وایم چې یو بره هغه ټولنه کې چې د ښځو د نارینه وو حقوق د دواړو که یو شان نه وي هر یقل تر دې حده پورې چې ښځه تر دومره حده پورې ټیټه ونه ګڼل شي چې هغې ته یوازې سمبولیک رول په نظام کې ورکړل شي سمبولیک رول په سیاست کې ورکړل شي سمبولیک رول په ټولو هغو برخو کې چې ټولنه ورته ضرورت لري ورکړل شي. زما په نظر یو د جنسیتي برابري یا مساوي د مساوي حقونو ټولنه هغه ټولنې ته ویلی شو چېرته چې د ښځو حقونه پکې نه وي پایمال شوي حداقل هغه حقونه ورته رسېدلي چې دوی هغه حقوق دي او دې اهدافو ته د رسېدو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې حکومت مکلفیت لري چې د خپلو ملا امامانو له لارې د خپلو هغه ادارو له لارې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي په دې برخه کې کار وکړي یوه ځانګړې پالیسي د دې لپاره ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره کار وکړي سره له دې چې د حکومتونو دلته په افغانستان کې د جنډر ځینې امیریتونه په ولایتونو کې دي خو هغوی هیڅ کار نه کوي. دا خلک باید وه سوال سی دا پوشاپ سی تکارو کی د دې کسان مدني ټولنې ځوانان ژورنالیستان د خوځو د حقوقو فعالین مسولیت لري او دا په فرض ګڼل کیږي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دې حقوقو لپاره حق غوښتنه وکړي او ادوکسي وکړي. بل زما پیغام ټول پښتون قام ته او بیا په تیره دلاره بر پښتنو بیا افغانان ته دا چې خزه دې تعلیم وکړي، خزه دې په کور کې نه بندیوانه کړي، د خزې ته دې هغه حقوق ورکړي کوم چې اسلام ورکړي دي، په هغه ارزښت ورته قایل شي کوم چې اسلام او قانون ورته قایل ده. که چېرته یوه ښځه د ټولنې بې تعلیمه پاتې کېږي نو داسې فکر وکړي چې د ټولنې نیم قشر بې تعلیمه پاتې کېږي، ځکه چې زمونږ د ټولنې نیم قشر ښځینه هغه کوي تشکیلوي، نو دا په دې معنا چې د یو نظام نیمه برخه فلج کېږي او له منځه ځي. زما دغه پیغام خور کړي.
ډیره مننه. دا مقدس احمد زید خپل ټولو ملمنو ډیره ډیره مننه کو. اسمت شاه جهان بیبی ورا سره د افغانستان ظریفه غفاری او مقدس احمد زید د دریو وانو ملمنو ډیره ډیره مننه کو چې را سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه مونږ امید کو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتي. د خدای پامن.
خوشی شوند د شکر ندی صدی شکل راشت مرغلر ندی صدی او شکل راشت مرغلر ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی شکله غاشت مرغلره ندی صدی او شکله غاشت مرغلره ندی صدی تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو چه تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو چه تسخیر پتوروستر گو کد ازرونو سیا چشم سحرگر ندی صدی سیا چشم سحرگر ندی صدی شکل غاشت مرغلر ندی صدی شکل غاشت مرغلر ندی صدی